Radio.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربه توب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پر وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنۍ چور د وزارت ویاند وای چې د دوونی ول شوی بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پر وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایي پیټر رینولډز چې 90 کال عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کال عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوی و. دغو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوه کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د غازو د خپرېدو له امله مړه شوې دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپل راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور لمخي د پیښه د دوشنبه مازیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسولینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک کې خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ یې له 1500 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو غږ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټول یې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس په اوکران کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر ده، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل او لسوالی اوسیدونکو د خپل خراب لارو رغیدل غواړي.
غاٹ نفوس ته پروت ہے غاٹ متکادو یو دوی ولسوالی دی او غرو لاری دی توینه دی خړونه دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکرين د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکو چې وای په جګړه کې چینایي پوځیان نیولې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته
دلته په پېښور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکړي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغان شوسو د حقونو یو شمیر فعالانی ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجی دوپنوم د ټولنې د همکاري د اعلان هر کله کوي دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوسو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولی سنت اجیدو ټولنې ویلي چې وسو افغانان به ایتالیا ته انتقال شي د ټولنې د هم ویلي چې د کې ډیره هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوښ او سخت محدودیتونو لعمل له دغه واده وتل دي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالانه ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیکه دي مهم بولي دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي سربیره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوی موکل لري شو دغه اداره هڅه وکړي چې له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي
په ورته وخت کې ایران کې میشته د خزو د قانون فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان خزو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي
اگر هم چون سازمانونه هست لطفاً
که دا سي سازمانونه نشته نو لومړی دي هغه خزي په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې لمیتی ستونزې سره مخ دي تاسو اعلان کړئ نو زه ترې لاسړه مننه کوم
د سنت اجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمیر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په ومه نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 328 تنه مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر وب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي د اعلامیې په دوام کې د سنت اجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوې ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او لکلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي بې برخلیک دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دوی د هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي
په اسلام آباد کې و افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو دې لاسادي رډو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې حسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پات شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالي خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي، لکه څنګه چې مونږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دیتا ورته نور داسې اشخاص دیتا اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی دغې ځای نسخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینې مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته پناوی وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فیل حال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې، ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې. البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دغه هلته کړیږي او ځورېږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړي. البته دې کې هغه کسان دي ډېری، په دې کې مېرمنې دي ډېری، خبریالان دي ډېری، مدني فعالان مېرمنې دي دلته چې دلته دي اوسېږي، او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنی بیرته افغانستان ته ستنې شي د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره، د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن افز ځانه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جان خلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنوي ولسوالي څخه د دوی سیمې ته رسیدلې لارې خراب دي، چې په تک را تک له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوی په بارانی او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او موټر پکې سم مثلا نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ را تګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ را تګ ور باندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نفوسو ته پروته غاټ امتکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري د توینه دي خړونه دي موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سراک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوي نه وي.
جانخیلو ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګه دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وس
د جان خیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځې زلار او ګډه خراب ده نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لړی رستونز سره مخامخيږي د جان خیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یا کله په لار کې مشکل ته جوړ شي یا کلینیک چې ورسو یم ډیر په مشکل ورسو دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو
بلډوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او ولر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریو سرک د پټن پټان کې د قیمتي د نری 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 بندلار د غوبند جغلاندازي کار پر روان ده لری اطراف ته حکومت سرکونه روان دي غوبند جغلاندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو
یاد دی جان خیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې پتی رو دوه لسیزو کې د پرلپسي جګړو شاهد و چې لري د کبل نه یوازې یاد سیمته غزیدل لري او سرکونه نه دي جوړ شوی بلکې اوسیدون کې د پوهنې روغتیا کرنی او پنور برخو کی هم لی آسانتیاو او پرمختگونو بی برخ پاتی شویدی.
آزادی رادیو تا غرج وینیستی تر طول مخ که زن دا پنستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
دا اوکراین ولسمشتر ولادیمیر زلنسکی ادعا کردی چه دا دوی وسلوال و زواکونو دو چنه یعتبانی ولیدی چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنگیدل. ښاغلی زلنسکي د کیف پر متحدینو شخ کړي چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکي د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنگیدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل لپیل رئیسی پکینګ د روسي نږدې متحد پات شوې ده. خو پکینګ په دې جګړه کې ځان به طرفه شوډلې او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شوي اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه وو ورکړل شوي. زلنسکي په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیري عکسونه هم خبره کړل چې ادعا کې نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودمیر زلنسکي ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکي نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکي وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمېر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبي تر یک شنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14مه له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورسنی لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3مه او 6مه وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولي لوبو په ترڅ کې تیر ماشام د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فائنل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایټالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولي په ترڅ کې نن هم د کوارټر فائنل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنځ ده، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنس. نننی لوبه د شپې 9 بجې پیلیش.
ل خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړ شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېخني.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په کوم شي زیاتر کسان چې هغه بس اساسي لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي. مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ولتم زمونږ کار بر وطن کې هم نه کیږي.
دلته په خبر کې لا حسم اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په خبر کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک او شي چې کم از کم زموږ بچان خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیات اوریدلی دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زموږ ډیره لویه تشه پاتې شو.
دا پیښور قصخوانی بازار د دې کوسینې د مدور آسی د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي، او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پیښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پیښور ته کډه شول، او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دوه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو، د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګړي دا ګوره د پیښور کې دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بیره موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دوه دی. دا دی له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونگا بیل آلے دے موسیقی دے، لکھا پاگی کہ تمبور، رباب، باجا، ڈولک، سرندہ کئی دین یو شیطا سا اچھت کئی آخوا تا کئی دے داگا گروپ خراب شو، دا گروپ سے نشکا والے نو آگا گروپ اس خراب شو ہے. مونگا یقینو کئی چھیا گانے دے پارا مونگا تمبور لٹاو، تمبور تمبور دا موسیقی او دیر خالا دا نو پوٹ آل پی خور کئی تمبور نشتا، تمبور نشته. نو د سیو غنې چې دا یو پکې نش چې دا بل پکې نش چې دا ختم شو کنه.
ا فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه ووایم، کم ځینې ووایم که نه، مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا در یو ملک شي، هر یو ملک وي شي، ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو، چې خپل هغه ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم و دکی گما ما جون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
ورځ تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه د په صادر کې داسې پټ ګرځېدم را ګرځېدم. نو اگر چې ما ته هیڅ نه ویلې، خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پیژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پیښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو، او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو نه، خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی، او دا زمونږ کار دی. کسب دی ده هغه مونږ بیسمین بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس هغه سې ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه چیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسې بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي، او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي.
او مونږ پر دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یو رسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي، او چې زمونږ ماشومان دي، دا کور کرایې دي، مشکلاتونه نرمي، دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مسایده کړي چې پاتې شي، بیا خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه ده ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دې هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون ته ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډېرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اورېدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
غلی غلی بادشاہ